کې یو پولیس وژل شوی او درې نور زخمیان دي او د امنیتي دفتر مشر سمنوال ګلی خان ته زیان نه دی رسیدلی. نن پروس کې داغي پوسی الوتکې د حادثې په حق لا پکامي کچا ویر المنسل کیږي چې تیر ورځ په تور سمندرګي کې ورسېدلی وه او پکې د چارواکو په وینا سوار ټول دوه نوي کسان مړه شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی انیس اجمل درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو او اوس وخت راغلی دی د اوونیزو خبرونو مشالونه او سولې پر لور. د پړومبي سر کې به تاسو مشالونه خبرونه اورئ. د نن په مشالونه خبرونه کې در سره د ثواب مانیری د نوموړي خدای خدمتکار فردوس خان کاکا په ژوند او مبارزه د مونږ همکار شاهین بنیری معلومات شریکي. د دې خبرونه پس په دویمه نیمه کې به تاسو د بشیر غواخ جوړه شوې خبرونه د سولې پر لور اوري. نو راځي چې اول وورو مشالونه.
مشه اوریدونکو شاهین بنریم او د عدم تشدد کاروان د نوموړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د نوموړي خدای خدمتګار فردوس خان کاکا د ژوند او مبارزې پاړه د هغه د زوی نعیم خان سرغږیږو. نعیم خان او یا کلن دی د پېښور پوهنتون په سیاسياتو کې د ماسټری ډیګري اخستې ده. د بادشاہ خان د مبارزې پر وخت د خپل پلار سره ډیر نږدې وخت تیر کړی دی او اوس هم د ثوابې په مانیری کې د خپل پلار نیکه په حجره کې د ځوان کول سره د بادشاہ خان او دغه د ملګرو په مبارزه او قربانو مجلسونه کوي. نعیم خان وایي دغه د پلار د بادشاہ خان سره ډیر عقیدت او اولاد اتم ټولګي طالب علم چې د برتانوي واک چارواکو جیل ته چولیو. هم دغه پیخی هغه د بادشاہ خان فکر او فلسفه ته نور هم نږدې کړ او بیا یې د خپل ژوند لوی موده د خپل خاورې د خپلواکۍ لپاره د مبارزې نه زار کړه.
خپل سیاسي ژوند کې په هغه فکر یې کړی هغه د ټولو نه زیات په لایته د پاکستان د یو په وخت کې دا ډیر زیات خلک دین دا چې ان ځوان دی وجل خدای خدمتګاران دی وجل زما والد څخه پیچا او د رکیان راو لیګل اته کلار راتلو نه زما وایي ستا ته ظلمو په خیر علي هغه به ارچا ته به ظلمي وي یتوني چا در باندې سوم نو په خوا خوا چا جوس کی بچایو په ټانټو په پخیدا او په سپیا کو په پخیدا نو غوخي واغه سه نغي کې دې ته په لګو اچا ولا راو نه چا جوس کی چای په اوس کولا دا او د رکیان تر دې نه راو کی چې نه ته په اوس کې تر دې ته کی کو کو څوک دی نغي وتی ځا تا باندې چا اوس کولن دا کو کو کنه ان دې لاره غفلولې واپس خو دې پیښې ورکړې او ته چې مونږ داسې انسان نه وژنو.
فردوس خان کاکا ته به خپل خلکو د مینې نه کوکو ویل او د هغه به ډیر احترام کاوه. هغه نه یوازې دا چې د بادشاہ خان په فکر او فلسفه پوه وو بلکې د دغه ټولو اصول په خپل ژوند کې عملی کړی هم. نعیم خان وایي پلار ټول عمر د زغم او برداشت تبلیغ کړی دی.
دغه دوران کې او خو دل پرب او سرګرزه خپل خدای کې مددار ګارد پروډکټ نه پاله چا وته وی چې کوکو دا سړي ته مونږ مانیار او خیاجي ته مونږ ځان زور وري راځه چې لګون دې مو ته زور وشو کنه هغه ته نه بچي دې زمه ته چا زور ورم او نه ته کمزورې چې زور ور چې په هر چا ضرور شي ضرور شي نه ورځ دا سره چې دې هم کمزورې شي نوران کم زور کول نه غواړم نه ځکه زه ضرور کېږم نه پنځه سړي خیال دغه د مرګ شو نه نو چې کلی کې راشي او لږ ایج سړي نه دغه د محفل او دغه خبرې کې نن تینا اقوال دې خبر خو بنکم خو اقوال کې نه جوړ شوی خلک یو بل سره په حکومت لانی ته دایې بیا د مبارزې تر دې حد پورې شروع کې پاغره کې نو ته بچی او دی نو ته کور یادو نو ته زنانه یادې.
فردوس خان کاکا د خدای خدمتګارو په هغه سترو مشرانو کې شمیرل کیږي چې د خپل مبارزې په لار کې خپل هر څه قربان کړیو. نعیم خان وایي پلار یې د خپلې مبارزې له کبله وړومبې د برتانوي واک او بیا د پاکستان جوړېدو نه وروسته د ملک په بېلابېلو جیلونو کې د خپل ژوند اوولس کاله او شپږ میاشتې تېرې کړې دي.
یو په ګرګه کمره وه، نو شاه مدام به دغه کولف کړې وه، بنده کړې به وه حکومت وخت. زمونږ یو دوه بسونه او چې دی به په جیل کښې نه به ولاړو په تاڼه کښې، او چې دی به راغې نه هغه به نیلام کړه. نو دا یو ډېر لوی داستان دی د دغه د پورې، او اوولس کاله او شپږ میاشتې تاریخي جیل هغه تېر کړه. دا ډېر لوی شان دی.
د باچا خان د نور ملګرو په شان فردوس خان کاکا هم د حکومت د کرسۍ شوقي نه و. هغه د خپل خاورې دپاره ازادي غوښته او خپل اولس یې د علم او پوهې په لار روان لیدل غوښته. همدغه وجه وه چې کله ورته په 1908 کال کې د ګوند لخوا د انتخاباتو لپاره ټیکټ ورکړل شو، نو د ځان په ځای خپل بل ملګری ور وړاندې کړ. نعیم خان دا کیسه سداسې کوي.
کله الکو نو هغه ټیکټ هغه داسې وکړو چې نه ټیکټ نه اخلم. پخوا داسې و چې د خدای خدمت مزار و ټیکټ نه نه اخیستل. هغه ټیکټ هغه دغه سې ویدا عبدالعزیز خان له ورکوي. حتی عبدالعزیز خان الیکشن وکړو د ویدي نامي ګرامي شخصیت او هغه شهزاده عبدالکریم له شکست ورکړ. زما والد صاحب فردوس خان ته بیا په 1970 کښې دی، نو هغه اډوبین نوم د هغه په مقابل کښې چا پېښ نه کړ. یونانیمسلی دغه په حق کې فیصله وشوه، یو نوم پېښ شو او هغه د هغه و. دا هم یو د ریکارډ خبره ده چې داسې دي الیکشن به چا نه لیدلی چې زما والد صاحب په بیمارو په کټ کښې و، هغه چاته ګاونډي ته هم د ووټ لرې ویلي. بیا د خپل مقابل امیدوار په ډډو لوټونه هغه واغسته.
نعیم خان وایي کله چې باچا خان د خدای خدمتګار تحریک په لومړي دور کې ثوابۍ ته راتلو، نو د هغه پلار ورسره په رسمي توګه ملګری شوی و او د دغه تحریک په لومړنیو مبارزینو کې شمیرل کېده. نوموړی زیاتوي پلار به یې د خپل سیاسي فکر په لاره کې د هر چا نه وړومبۍ جیل ته ته او تر ټولو وروستو به بهر راوته.
باچا خان په لومړني ځل کې کله ثوابۍ ته راته، نو په سالم ثوابۍ ذله کې یو سړی و چې د ادینا شهزاده خورشید نوم یې و، هغه ریسی وکړی و. دغه وخت کښې باچا خان تحریک چې هلک پېژندي چې باچا خان تحریک څه دی، او کله چې په 1939 کښې راته، نو زما والد صاحب د هغه بیا ملګری شو او د هغه د باچا خان پاتیکاپ کښې زما ګوند او د بجهد کښې هم ښه ذکر شوی دی. بل احمد کاکا چې پم په خدای خدمتګار یو کتاب لیکلی دی، په هغې کښې هم زما د والد صاحب ذکر شوی دی. دغه وخت یې 1939 کښې خدای خدمتګار په ابتدایي دور کښې و، او په 1930 کښې دا ښه برابر فل بلوم کښې شو. 1934 کښې خدای خدمتګار تحریک چې دی، نو دا بیا بالکل په پیټ ته ورسېدو.
فردوس خان کاکا د پاکستان د ازادۍ نه وړاندې وروستو په دواړو دورونو کې په بند محکوم شوی دی. ډېرې سختۍ زغملې دي، خو د هغه سره د هغه په کورنۍ او بال بچ هم ډېر تکلیفونه تیر شوي دي. فردوس خان کاکا به د ژوند په آخري دوره کې په خپله حجره کې ناست و. د کلي ځوانان او مشران به ترې راټول و او د هغوی سره به یې په سیاسي او قومي موضوعاتو بحثونه کول. نعیم خان وایي د سمودې لپاره ناروغ و او چې کله وفات شو، نو د سیمې په تاریخ کې یوه لویه جنازه شوې وه او باچا خان او ولی خان په خپلو لاسو خاورو ته سپارلې و.
بیمار شو تقریبا 10 میاشتې په بولټن یاد شو. یو ورځ هغه داسې فروان خدای روبخي، هغه وخت د اسمبلی سپیکر و، راغی ما ته یې لنډیان تاسو میډیسن څنګه کړی ما جي میډیسن واخلو درک وغځو. نو زما والد صاحب ته یې وکړو چې ته خو انټایټل یې، نو تاسو هر څه فري وي. ما ته یې څه داسې بل کاغذونه راوړه، هر څه برابر کړه، دوایم یې خواب بدو او حقیقت دای چې مونږ هغه وخت کښې لګېږي زه خوارۍ په پوزیشن کښې وو. کاغذونه مې تیار کړل، چې مې تیار کړل نو ومېل اربات شو. زه راته ورشه که نه والد صاحب مرې په دستخط راواله زه رالم بیا بولټن بلاک ته. نو والد صاحب ته مې ناجي په دې دستخط وکړ. ما ته یې دا بچې څه جوړې دا ستاسو مخکې بل ډېرل اربات صاحب ونه ته خپل راوړه ته انټایټل یې تاسو ته به هر څه کښې دیم دا فري مې لګېږي. زه څه وکړم ما ته یې نه دا دستخط وکړه. نه بچې چې دسخت وکړم دا پر اسمبلی پر ریکارډ باندې راشي، چې اسمبلی پر ریکارډ راشي نو د فردوس خان خدای خدمتګاري ډېره پراخه ده، چې اوس لږ وسورسې دندې د حکومت چې د خپل ځان علاجین د حکومت په پیسو باندې کوي ادا نه کړو، چې په کومه راځي سا ورکوو نو موږ فی ورسو پرې لیتونې لر اتفاق سره زموږ د کلي نه دوه کسان راغلي وو مثاغې زموږ په حالاتو پوه شو، نو یو چې دی امبولینس وکړ نو پیمنټ یې امبولینس ته وکړ، یو چې دی موټر وکړ نو هغه پیمنټ هغې ته وکړ. نو زموږ بهر خلکو ته پته وه، دننه پته نه وه چې دی یو سړی د اسمبلی ممبر دی، په دومره لوی هدر یې دومره لوی عزت دی، خو مالي حیثیت یې لري چې امبولینس پیسې ورسره هم نشته.
اوردونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه را روانه ونې بعد ادم تشدد د تحریک د یو بل مبارز د ژوند او کار په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د سولې پر لور.
پښتنو سیمو کې له نږدې څلوېښتو کلونو راهیسې جګړې روانې دي. د څېړونکو په خبره دې جګړو د خلکو پر نفسیاتو یا روحیاتو ډېره اغیزه کړې او هغوی یې سخت دریځۍ خواته بیولې دي. نن د سولې پر لور خپرونه کې د سخت دریځۍ د وجوهاتو او مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوو. زه بشیر ګواهیم، هرکلی مو کوم. ډیر پوهان په دې باور دي چې په پښتنو سیمو کې وروستیو جګړو سخت دریځۍ ته وده ورکړې ده او د خلکو ترمنځ نفرتونه ډیر کړي دي. ځینې خلک په وړو خبرو جنگونه کوي او د خلکو وژل روا بولي. دا په دې معنی ګڼل شوی چې ځینې خلک د زغم حوصله نه لري او د خبرو له لارې د مسایلو د حل په ځای د تشدد په کارولو خوشاله دي. څېړونکي ډاکټر فرحت تاج چې پر طالبانو یې د ناروې له یو پوهنتون څخه پی ایچ ڈی کړي یو کتاب یې لیکلې، اوس په پښتنه ډولنه کې د سخت دریځۍ په اړه یو کتاب لیکل غواړي. فرحت تاج د خپل نوي کتاب لپاره څېړنې پیل کړې دي. دغه سره مو په همدې اړه مرکه وکړه او په سر کې مو ته پښتنه وکړه چې آیا رښتیا هم یوازې روسي جګړې پښتنه ټولنه کې د سخت دریځۍ د زیاتولو باعث شوي او کو نور وجوهات هم شته دي؟
ظاهرا دا ښکاري چې دا افغانستان کې صدا جنگ شروع شو روس خلاف او ټول دا مغربي ملکونه هم شو، پاکستان هم شو، سعودي شول، او دوی چې دا نو یو خاص اسلام یو خاص رنگ یې هغه کړلو پرمختګ یې ورته ویل کړلو. نو ریډیکلایزیشن هغه ځنه شروع شوې، مدرسې جوړې کړلې قسمه قسمه، او پورا د افغانان حکومت کډوال راغلی پاکستان ته، یغو خو پورا نسل په دو مدرسو کې یو قسم ته هغه کړو سخت دریځ یې کړو. خو دین علاوه لکه دا د ریاست پالیسی په نتیجه کې دا شوې ده. خو دین علاوه که تاسو هغه وګورئ کنه د پښتنو د خپل کلچر چې دا دې کې دا یو دا مسله شته چې دې خلک د اسلام په نامه باندې پورته کول ډیر اسانه خبره ده. یعنی دوی ته د اسلام نامه واخلي بس باید دوی دماغ ورک شي. دا مسلمانان صرف میو که نورم دي، نور هم دنیا کې مسلمانان دي. تاسو ترک مسلمان ته وګورئ، آیا هغه په اسلام په نامه باندې دسې فورن لیونه کیږي؟ ایرانی مسلمان ته وګورئ، نور مسلمان دي کنه، دا موی دسې ټکا ولې اخستی ده؟ دغه سوال متزان نه تپوس کول ده.
نو دغه سوال ته جواب څه
ده؟ مونږ ولا ټرایبل اسلام دی کنه، هغه نه موږ یا روتی نه یو، لکه دا تا ټرایب وی کبیله دی وی کنه، هغه پسې چې خبره وکړه نو بس ته تا هغه د تا بس تربور شي. دغه دی هغه باندې ورته ګورو، یو ټرایبل اسلام په نظر باندې ګورو. دا سکولونو کې کوم نصاب پاکستان کې خیال کیږي، نو دا خو مغه اسلام د هندو سره تا ته نفرت خي، خزي چې دا هغه درته کم حیثیت خي، په مغرب سره درته نفرت خي. نو دغه شی لږه کول په کاده د ټرایبل مایند سیټ نه به مبارو روزو، اوس به خبره کوو د بشري حقوقونو خبره کوو، بازو دی حق خبره وکاو دا خبره وکاو چې دا نور نور مذهبونه چې دی د دوبه احترام کو څنګه په خپل مذهب ګران نه په دبل مذهب ګران ده او چې کوم اسلام کې نه کوم دا فرقی دی دا ټول به مو منو او د ټول به عزت کو کوم اوس په دې انداز باندې سوچ کو نه بیا مو د ټرایبلزم نه ورور ورو راوځو او دا ذمہ داری د مور پلارم ده او د ټول معاشري ذمہ داری ده هر چا
خصوصاً سوشل میڈیا بانی یا پا انٹرنیٹ دلار نچ خلق سخت دریزے کی گی دی د مخنیوی د پارا قوانین سے کویشی کنا دی کے با نور دا سی کارونو پکاری چی داغی دلار نا پا زوانانو که دا سخت دریزے خواد تک چی دا کم شی
دا غا چی دا دا انٹرنیٹ چی دا یا سوشل میڈیا دا کنا دا خو دا سی دا سی کلاو دنیا دا دی که خو هر خبره کیږي پکې او د دې فائدہ مشته د خپل او نقصان مشته دا قانون سره د کومې طریقې سره پاکستان کې کیږي نو داخله څنګه تاو ویلو کنه چې خپل مخالفین پر راګیري او یا بیا د چې کده د ریاست پالیسی دا چې مولانا طارق جمیل ته ور باندې پرمختګ ور کم نو بس به مولانا طارق جمیل خلاف چا خبر وکړو هغه به پکې راونی سي نو کدی د پاره کیږي دا خو بیا غلط ده خو سوشل میډیا یو خو فورم ده او ما خیال کې دې باندې کوئی قانون نه غننه ده په کارو دا سوشل میډیا فورم استعمالی دي شي خې طریقې خدا دا چې سوشل میډیا نه علاوه ډیر ضروری خبره ده چې اون دی ګراوند په ځمکه باندې څه د سی اکټیویټي وي کته چې په هوا کېږي په ورچوال ورلد کې په سوشل میډیا کېږي کنه په انټرنیټ هغه خو ما فائدہ به ضرور وي خو ما نه ته خیال چې دوره فائدہ به نه وي مثلا لکه دا سخت دریزي خلک دي کنه دو اوس مخ کې دي ویلې مخ کې دي دو په سوشل میډیا موجود دي په انټرنیټ کاروایی کوي خود په ځمکه خو موجود دي کنه مدرسې مشته دي او تنظیمونه مشته دي او تبلیغونه مشته دي او هر څه مشته دي نو هغه ځمکه باندې موجوده چې کوم دو کار کوي هغه او سوشل میډیا دا دوړه چې ملاو شي نو دوه لپاره دا ډیر ښه ده نو دغه شانتي دې سخت دریزي په ضد کې کوم خلک کار کول غواړي هغه ته به څه څه اکټیویټي په ځمکه باندې خیال پکار وي د سولې پر لور
کلیوی خوا وسلوال ډلې سوشل میډیا یا ټولنیز مطبوعات د سخت دریزی رواجولو او ملګرو زیاتولو لپاره کوي نو بل خوا ګڼ پښتانه هم په مسایلو د بحث په خاطر بلابل ویب سایټونه استعمالوي دوی وایي ټولنیز مطبوعات لکه فیسبوک او ټویټر نه یوازې د معلوماتو رسولو لپاره ښه ځای دی بلکې د سخت دریزو مخنیوي او په مسایلو آزاد بحث هم پی ښه په خلاص زړه کې دی شي په ټولنیزو مطبوعاتو کې فیسبوک تر ټولو ډیر کاریږي د شمیرو تر مخه پاکستان کې خوښه 15 میلیونه او افغانستان کې نږدې 1 میلیون خلک دغه پاڼه کاری پیښور کې مدني فعال او د ټولنیزو رسنیو کارونکي سنا اعجاز وایي فیسبوک او ټویټر یوازې د ملګرو سره د ټوکو ټکالو او اړیکو پاللو ځای نه دی بلکې د جګړو د مخنیوي لپاره هم په ډیره ښه طریقه کارېدلی شي
دوستانه او منګرتیا سری شرګو کو بلکې موږ د امن او درغه خبرې هم په دیوانه کولې شو موږ خو په غمونه د دې د لارې هم تسول شو چې ټول نه مهمه خبره دا ده چې دی وخت په دنیا کې په کوم ملکونو کې د امن مطلب امنیت په نشته دا ټول خبره پکې دي نو ان څه چې کوم دا کار بیا خو دي چې لکه د پاکستان مثال ورکوم لکه افغانستان مثال ورکوم په دې کې ځوانان د دې خو استعمال کوم ډیر زیات داسې خلکو ته د انسانیت څونه مهم دی د انسانیت د لارې موږ خلکو ته خطر غمونه شو او د امن د پاره څه کار کولی شو لکه د دې شي شي داسې خبرې چې هغه کې موږ د مذهب د رنگ او نسل د سلو د مذهب او سره او سره د قومیت د دین په بلاتر د انسانیت د بارو څخه د ګاګول د سولې پر لور
اجمل ستانگزی پر فیسبوک د خپل توندو او سپینو خبرو لپاره مشهور دی هغه اکثره وخت مذهبي بحثونه کوي او کوشش کوي چې خلکو ته وایي چې د مختلفو شیانو په اړه پریکړې د منطق او عقل په اساس وکړي دی وی ټولنیزو مطبوعاتو خلک خبرو اترو ته په هڅولو سره لټوپه کرا ګرځولې دي.
مونږ باید هغه افراطی نظریات چې خلک دی نفرت کولو ته، خلک دی جنگ کولو ته هڅوي، دغه باندې باید لیکلو کو تر څو چې موږ دغه افراطی نظریه کنننګو، دغه غلطه ثابته نه کو، نو دا شیان به وي، دا مشکلات به وي. ځکه خو زما لیکنې ډیری وخت د همدغې نظریې په ضد دي، د افراطیت په ضد باندې دي.
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونه اورئ. که څه هم له 1996 څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان کې طالبانو د خپل حکومت په مهال انټرنیټ بند کړی و او په تصویرونو بندیز و، خو اوس یې د خپلې پروپیګنډې لپاره ګڼ ویب سایټونه جوړ کړي دي او فیسبوک هم ډیر کاروي. دوی کوشش کوي چې ځان لا ملګري پیدا کړي، خو د پخوا په پرتله یې خلک اوس ډیر تبلیغ کولو ته نه پرېږدي. دلته وسلوالې ډلې نشي کولی چې یو کس په اسانۍ په نښه کړي، ځکه چې د ټولنیزو پاڼو استعمالونکي کولی شي په بدل نامه لیکنې وکړي. اجمل ستانکزی وایي د ټولنیزو مطبوعاتو پراخوالي سره اوس سخت دریځې ډلې نشي کولی چې د خلکو د بحث او د وسلوالو د ناوړه کارونو د رابرسېره کولو څخه مخنیوی وکړي.
ورو ورو دا میدان داسې شو چې اوس طالبان یا داعش یا نورې افراطي ډلې نشي کولی چې زیات بدلون راولي د خلکو په فکر کې. یو خو غټ دلیل چې خلک نه غواړي، د اکثریت خلک نه غواړي ترهګرو سره ودرېږي یا دوی ملاتړو کې، دا دی چې ترهګرو عمل ګوري. اوس که چېرته ځان وژونکي بریدي یا حمله وکړي، بېګناه خلک پکې ووژل شي، نو دغه خبرونه سي خواله رسنۍ مثلا فیسبوک ته راسي، دا ډېر زیات خپرېږي، خلک یې لولي، د خلکو فکر بدلېږي ورسره. بل بهرنۍ ریښې دي چې دوی ورسره تړلې دي، یا دوی ریښې په نورو هېوادو کې دي، بالخصوص ګاونډیو هېوادو کې. نو دوی خلک چې دا خبرې ویني، دا لیکل ویني، نو دوی نه نفرت ډېرېږي.
د سولې پر لور
اوریدونکو، د ټولنیزو مطبوعاتو ارزښت له دې هم معلومیږي چې د نړۍ نږدې ټولې دولتي او نا دولتي ادارې فیسبوک او ټویټر پاڼې لري. جلال آباد کې لیکوال نعمان دوست وایي پخوا به چا د غلط کار په اړه له ویرې خبرې نشوي کولی، خو اوس حالات بدل دي او فیسبوک خلکو ته د سپینو خبرو کولو یو چوکاټ برابر کړی دی.
ما یو پوسټ په 2014 کې کړو، والته مزدوري په ډېره سخته داسې نیوکه کړې وه، ډېره قوي نیوکه وه. هغه مې سورز مخکې بیا شي چې هغه ملګري چې بیا تبصره کړې وه، ولې د هغې تبصرې د دې تبصرې تر منځ ډېر زیات تفاوت، یعنی تم دا مانا چې دومره غټ زغم پکې راغلی او چې هغه دواړه تبصرې سړی مقایسه کېږي، دوه کلونو سره کېږي چې سړي څومره تغیر کړی وه. زما زیات فوکس همدا ده چې څنګه په خلکو کې فرض کوم د وطن دوستۍ جذبه پیدا کړم، څنګه د بې جذبې نه څنګه د تاوتریخوالي نور غورم، څنګه دې کې څنګه پیدا شي، څنګه هغه مسایلو ته په نوی شکل باندې راوړم چې دغه جګړو دي وحشتونه دي، بلکې څومره تاوان نه رسولي دي، ولسته څومره تاوان نه رسولي، اندې کې باید خلک ویښ شي. باید تر ډېره هغه پورې دا پروسه هغه د تاسو انتظار ده، نتیجه به راوړي، خلک ورو لسیږي، خلک ورو پیداریږي. مثلا هغه اشخاص چې موږ څو کاله مخکې په مقابل کې غږ نو څوک پورته کولای، که حتی دې غږ هم کړی د مرګ له خطر سره مخ کېدلو، اوس ورو ورو چې خلک د اعمالو نه کارنامو خبرې دي، ورو ورو سره دا خبره مني، ورو ورو له هغه خلکو نه چې وطن په ضد دي یا د وطن په ضد باندې پاتې شوي دي، له هغو نه مخ ګرځي، ستا خبره اوري.
د سولې پر لور
که تاسو فکر کوئ چې پر فیسبوک او ټویټر پاڼو یو څوک یا کوم ډله تشدد خپروي او خلک جګړو ته هڅوي، نو رپورټ کولای شئ. رپورټ کول داسې وی چې تاسو د فیسبوک یا ټویټر یا بل هر پاڼه چې کاروئ، ادارې سره په تماس کې شئ او ورته ووایئ چې په دغه دلیل غواړئ دا پاڼه لری کړئ. او همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې هفتې در سره زه بشیر گواخ مخخه کوم، خوشحاله اوسئ.
ټول مینا خوشالی دا ټول خدای ګستر نعمت ورونو سول کې عزت فرشتي دا من خدایا زموږ ملک تکړه پائمان جنگ لٹلے سرو